رهبران زن یفته که تقدیمتان شد. شما را تا هفته بعد به خدای یکتا میسپارم. اوقاتتان خوش.
د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خرغلست. په دې یو ساعت خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر وای هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ اقدامات کړي دي، او د طالبانو یو پخوانی چارواکی وای ښایي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږم پړاو ته اوږدې شي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم، او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پای کې د یو کلی زر غږونه د راډیو ډرامې یو نوی برخه هم وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړی.
جمهوری ریاست د سولې در روانې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو نیټه اعلان کړله. د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات وړاندې کوي. د ایران ولسمشر د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. جمهوری ریاست وایي چې د سولې را روانه مشورتي لوی جرګه به د غویي صبر میاشتې پر نهم وسي. حکومت تر دې مخکې د دې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو نېټه د کب یهود میاشتې شپږویشتم اعلان کړې وه. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې نن د را روانې لوی جرګې د نېټې په اړه په ارګ کې بحث وسو. ولسمشر د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه نن په یو فرمان کې محمد عمر داودزی د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو د کمیسیون مشر وټاکی، او کمیسیون ته دنده وسپارله چې د 1998 لمریز کال د سور میاشتې پر نهمه دغه لوی جرګه جوړه کړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تر دې مخکې ویلي و چې په دې جرګه کې به تر 2000 زیات کسان برخه واخلي چې لږ تر لږه دیش په سولې کې به یې ښځې وي. د افغانستان اجرائیه رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیئت ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه څرګنده کړه. عبدالله نن دوشنبه په د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنوي ته په خبرو کې وویل د دغو خبرو ځینې برخې واضح نه دي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار،
افغانان لیوی خوا هیلمندی او لبل پلاوا اندیخمن، زکه دغه خبرو ځینې برخې خلکو ته لا واضح نه دي، نو زکه خلک اندېښنې لري.
هم دارن
په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې روان دی. د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان طارق اریان نن ازادي راډیو ته ویل چې حمدالله محب په دې غونډه کې د ګډون په هدف نیویارک ته رسیدلی.
تاکل شوی سیدیوات د ملي امنیت سلاکار د امنیت شورا غونډه کې د افغانستان په اړه جوړ شوی د ګډون او وینا ترڅنګ د ملګرو ملتونو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره هم ګوري.
تاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش پر راپور بحث وسي. په دغه راپور کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوي. د فرا چارواکي ادعا کوي چې په یوه جګړه کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي ویلي د فرا د مرکز په مربوطاتو کې دغه نشته چې پرون پیل شوې وه تر نن سهار روانه وه. قمندان ویل چې په دې نشته کې ولس مخالف وسلوال وژل سوي چې د لاسو مړي د جګړې په میدان کې پاتې دي. د فرا چارواکي وایي د شمالګا په نوم دغه سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې ده. په دې جګړه کې د ملي اردو د دوو سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکول شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بادغیس ولایتي چارواکي په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي چې وسلوالو طالبانو په بالامرغاب کې تېره شپه د ملي اردو پر یوه ټولي حمله کړې چې په نتیجه کې 14 سرتیري وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور اسیران سوي دي. خود بادغیس د والی ویان جمشید شهابی وایي چې په دې حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د بغلان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار یې د بغلان سمنګان پر لوی لار د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو مخه نیولې ده. د بغلان د امنیه قمندانۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور ملکیان هم وژل شوي او یو تن ټپي دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي. دغه وزارت معین رسول باوري نن دوشنبه د هیواد د فرهنګي میراثونو د ملاتړ او ساتنې ورځې په تړاو یوې غونډې ته وویل.
په تیرو څلورو کلونو کې تر اووه څلوېښت زیات آثار بازسازي شوي او ترمیم شوي چې دا په نسبي ډول سره اویا سلنه زیاتوالی شي. تر پنځه زره زیاتې تاریخي آبدې پېژندل شوي، یو زرو اته سوه تاریخي آبدې رجستر شوي.
دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی، د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې پر عراق د امریکا لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هیواد ایران سره خپل ارتباطات محدود کړي. ښاغلی روحاني نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې په تهران کې وویل:
زمینه همکاری ها بسیار زیاده.
زموج ترمنز ده همکاری زمینه زیات دی. نن زموج اقتصادي روابط په کال کې 200 میلیارډ ډالر تر رسیدو کولای سو. دغه روابط په اسانی پر اتلونکو کلونه کې 100 میلیارډ ډالر ته ورسو. عراق چې له واشنگتن څخه مالی او پوزي مرسته تر لاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ایران سره چې د عراق پر شیوا غړو د پام وړ نفوذ لري په خپل اړیکو کې توازن وساتي. او د ایتوپیا هوایي شرکت د یو مسافر وړونکو الوتکې تر سقوط وروسته خلکو د بوئنګ وسو دیرش ماکس اتر ډوله الوتکې د خوندیتوب په اړه تازه شکونه څرګند کړي دي. دغه الوتکې د کینیا مرکز ته روانه وه چې پرون یکشنبه تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمېنې ته نږدې نسکوره سوه او په نتیجه کې 155 کسان مړه شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو اورېدو ته راسره اوسئ. وابوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ مرسته کړې. له بلې خوا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له دې کابله اندېښنه لري چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبرېږي. دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب په یوه مرکه کې
هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي، بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کېدای شي بیا په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي.
په کندوز کې خلک وایي له ورځنیو پوځي عملیاتو سره سره د دې ولایت سیمې نام نه دي. او د لوګر ولایتي شورا د دې ولایت په مامداغې ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو د څرنګوالي په اړه شک څرګندوي.
امنیتي ملي دفاعي ځواکونه قرباني ورکړي، بیا په نتیجه کې بیرته چې څورې بعد ویل ساحنه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسلوال هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته رسیدلی. د خبرونې په جریان کې نور راپورونه لرو او په وروستۍ برخه کې به د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ اقدامات کړي دي. زاهد نصر الله خان نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د عملي موافقو د همکاري د درې اړخیزې غونډې په لړ کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان تمه لري چې طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د افغانستان د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو د عملي او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال له کابله واصل وسال راکوي.
په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ته مخې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې روانې خبرې به بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړي. ښاغلی زاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د عملی هوکړو د همکارۍ درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د سولې روانو خبرو د پایلو په اړه د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دغه خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهمې دي.
I think the entire region is cautiously optimistic
دی وای زه فکر کوم ټوله سیمه دې ته خوشبینه ده او موږ هم هیله من یو چې د دوحه خبرې بریالي شي او بین الافغانی مذاکرات ته لار پرانیزي کوم چې د دواړو لوریو ترمنځ د سولې د حق لپاره مهم دي. پاکستان په دې برخه کې خپل رول لوبوله او طالبان هڅولي چې په دوحه کې د مذاکراتو میز ته کینی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان د افغانستان د شخړې لور نه بلکې دغه هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. خو افغان ولسمشر د یکشنبه په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې یوه پوښتنه ده او د دوی ټولې ناڅرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفیر په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې له زاړه سیال هند سره یې د هیواد په اړیکو کې راپورته شوی وروستی کړکیچ ښایي د افغان سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر کابل ښاریانو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړ او له پاکستاني چارواکو یې غوښتل چې نور تروریستان افغانستان ته ونه لیږي. بلخوا یادې درې اړخیزې غونډې ته په کابل کې د چین سفیر لیو جی سنگ بیا وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د ټولو هیوادونو رول مهم دی خو دغه خبرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت ترسره شي. دی وایي زما په اند ټول هیوادونه کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. په دې برخه کې د چین رول ښکاره ده. موږ هیله لرو چې د سولې د ټولو خبرو رهبري باید د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ کې وي. خغلی جیسنگ وویل د افغانستان ګاونډیان باید د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبت رول په عمل کې ثابت کړي سو دغه هیواد له روان ناوړه وضعیت څخه بهر شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان بیا وویل د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی اقدامات کولی شي د افغانستان اړیکې د پاکستان سره غښتلې کړي. د وایي د دوه اړخیزو سیاسي همکاریو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنو اقداماتو هڅو ته اړتیا ده. په ځانګړې توګه هغه اقدامات چې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته کوي او د تروریزم سره مبارزه پیاوړې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد غښتلی کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو له پیله دوه اونۍ تیریږي خو دا چې په دغو مذاکراتو کې سره روان دي او دواړه لوري به هوکړې ته سره ورسیږي که نه هیڅ معلومات یې په اړه لا نه دي په ډاګه شوي. واصل وصال، آزادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې افغانان په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د خوشبینیو ترڅنګ اندېښنې هم لري. عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي خو جزئیات یې نه دي روښانه شوي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې اترې روانې دي، د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د روانو خبرو په اړه اندېښنې موجودې دي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د دغه خبرو اترو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي خو په خبره یې هڅه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي.
مردم افغانستان از یک طرف امید
دی وای افغانان له یوې خوا هیله مند یو لبل پلوان دیخمن زکه د دغه خبرو زینی برخی خلکو ته تر دې د موازیح نه دی نو زکه خلک اندیښنې لري. زینی مسائل دي که پام ورته ونه شي نو د سولې خبرې به هم مختلاړې نه شي او بیا به رښتینی معنی ونه لري.
اما معنی واقعي خود پیدا نمیکنه.
خغلی عبدالله همداشان وویل چې طالبان اوس هم په پخوانی هوا کې دي. دی وویل چې هیڅ کله به له طالبانو سره په اسلامي جمهوریت معامله ونشي او په دې برخه کې افغان حکومت او ټول سیاسيون شریک نظر لري. له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیمه ییز اجماع کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی هم ویلي و چې اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت یې هیڅ کله ځای نشي نیولی. خغلی داودزی دا هم ویلي و چې د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو اندېښمن دی ځکه د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې شوی دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلي شوي دي. د راپورونو پر بنسټ په روانو خبرو کې وسلوال طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د قطر په خبرو کې د افغانستان په راتلونکي بحثونه کیږي، نو افغانان حق لري چې د دغه مذاکراتو له جزئیاتو خبر واوسي. د دغه کمیسیون غړی داود کلکانی دی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ چې کومې خبرې اترې روانې دي باید خلک ترې خبر واوسي تر څو اندېښنې ونه کړي. اوس چې د بندو دروازو تر شا خبرې جریان لري، د افغان حکومت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده. دی وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، جګړه دوام پیدا کوي او په دې سره به په هیواد کې سوله ټینګه نشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د قطر د خبرو جزئیات ځکه پټ پاتې شوي دي چې د منفي تبلیغاتو مخه ونیول شي او دا خبرې زیانمنې نه شي. وحید مجدا له هغې ډلې کارپوهانو څخه دی چې د دې خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبینی دی. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي مجدا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې ولې د قطر د سولې د خبرو جزئیات نه خپرېږي.
ما چې کومې پوښتنې وکړې ځینې ملګري چې طالبان سره نږدې دي، هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کېدای شي بیا په خبرو باندې فشار راولي، په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي. نو په همدغه دلیل دواړه خواوې داسې فکر کړی ده چې تر څو چې آخري نتایج نه دي رسېدلي، دوی نه غواړي چې دا خبرې رسنیو سره شریک کړي، ځکه چې تر اوسه پورې چې خبرې هم شریک شوي نه دي رسنۍ په منفي تبلیغاتو لاس پورې کړی. خو یو مسله دلته د پام وړ ده، هغه دا دی چې مونږ طالبان پېژنو که دوی پوهېده چې د دې خبرو نه څه نه جوړېږي، نو ډېر وختي له دې خبرو نه څخه دوی وتل. خو اوس چې دا خبرې روانې دي او دوی هم وایي چې په ښه توګه روان ده او په جزئیاتو باندې ژور بحثونه کېږي، د دې خبرې معنا دا ده چې دواړه خواوې مطمئن دي چې خبرې یو ځای ته رسېږي، خبرې اطمینان نتیجې ته رسېږي او انشاءالله زر به اعلان شي. خو د وخت هم نه دی معلوم او دوی نه وایي چې
څومره وخت ده. دلته په داسې حال کې چې ویل کېږي چې افغان حکومت هم په یو ټیم باندې کار کوي چې باید یو ټیم جوړ کړي، یو پراخ او همشموله ټیم چې د طالبانو سره خبرې وکړي. خو د ځینو اختلافاتو په اړه هم ویل کېږي چې د سیاسینو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. فکر کوي چې ډېری به په کومو موضوعاتو دغه اختلافات موجود وي، ځکه تر اوسه پورې دا ټیم اعلان شوی هم نه دی.
ګوره، یو مشکل د اشرف غنی دا دی چې د خپل ټول هغه پخوانی ملګري ټول شړلي دي د دې په نامه چې زه فساد سره مبارزه کوم. یا داسې خبرې په داسې حال کې چې په داسې یو اساس مرحله کې اجماع ته ضرورت و، هماغه کسان چې دوی ورته مفسدین وایي هغه خلک لاړل طالبانو سره خبرې وکړې او هغوی سره په یو میز کېناستل. نو اوس داسې یو شرایط راغلی ده چې باید ټول سره متحد شي. خو هغه پخوانۍ خبرې چې د اشرف غنی او د دې سیاسینو ترمنځ دی او دوی په اشرف غنی باندې اعتماد نه لري، دا هم د دې لامل ګرځېدلی ده چې داسې یو اجماع هم جوړ نه شي. د بلې خوا طالبان هم په دې ټینګار کوي که اشرف غنی په دې یا حکومت په دې بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نو موږ بیا خبرې نه کوو. دا هم یو دلیل دی چې ځینې سیاسیون وایي چې که غواړي چې یو ځای ته د خبرې او یو نتیجې ته ورسېږي، اول باید مونږ د بین الافغاني خبرې د سولې نه وروسته، د امریکا او د طالبانو د خبرو نه وروسته، دا فرمخ یوسو چې وګورو تر کوم ځایه پورې رسېږو. په اوسنیو شرایطو کې که افغان حکومت په دې کې شریک شي، شاید مثبت نتیجه ورنه کړي. دا مسایل شته دی د دوی په منځ کې، خو په مجموع کې ویلای شم چې یو اجماع ته بالکل ضرورت ده او تیر تاریخ تجربه باید تکرار نشي په افغانستان.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
به هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر وای ښایي په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږم پړاو ته وغځیږي. د دې شورا مشر سید اکبر آغا که څه هم روانې خبرې اترې ګټورې بولي خو وایي د دې غونډې د بحث موضوعات زیات وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي دوی هیله مند دي چې دواړه لوري به د خبرو په پنځم پړاو کې یوې موافقې ته ورسیږي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ د سولې د مذاکراتو د غځېدو په تړاو پخوانی طالب چارواکي، افغان سیاستوال او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د خلاصون لارې شورا د بحث وړ موضوعاتو په اړه د حساسیتونو په پام کې نیولو سره وایي کیدای شي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ د سولې خبرې شپږم پړاو ته وغځېږي. د دغه شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د مذاکراتو غځېدل د دغو خبرو د پیچلتیا په معنا ده.
زه فکر کوم په دغه نسبت باندې ګټورې دي چې څه دوام یې پیدا کړي. که چیرې ګټورې نه وای بیا دوی دوام نه پیدا کوي. البته داسې اوازې دي چې داسې موږ اورو هلته د نږدو خلکو څه چې نږدې سوي دي سره خو او دغه ته رسېدلي نه دي، موافقې ته رسېدلي نه دي. دا احتمال ډېر شته چې شپږم پړاو ته دې دا خبره واوري.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو له پیل نه دوه اونۍ تیریږي. خو دا چې په دغو مذاکراتو کې څه روان دي او دواړه لوري به هوکړې ته سره ورسیږي که نه، هیڅ معلومات یې په اړه نشته. سره له دې چې ویل کیږي د قطر په ناسته کې یوازې په دوو موضوعاتو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان له خاورې د ګواښ نه پېښېدو په اړه خبرې شوې. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغې ناستې اوږدېدو ته په پام سره وایي چې پر نورو موضوعاتو به هم بحث شوی وي. د ولسی جرګې یو غړي خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ظاهرا د مذاکراتو غځېدل په دې معنا دي چې دوی په خپلو خبرو کې پرمختګ کړي. دوی ټینګار کوي چې په دوو مسلو خبرو کېږي، خو له ناستې بهر خلک له دې خبرې سره موافق نه دي. هیڅ امکان نه لري چې په دیارلس ورځو کې یوازې په همدې دوو موضوعاتو خبرې شوي وي.
خو هغه موضوع چې د دغې ناستې په اړه یې د خلکو اندېښنې راپارولي، د حکومت د استازو نه ګډون او له حکومت سره د مذاکراتو مېز ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت د قطر له روانو مذاکراتو په څنډه کې پاتې شي، په دغه هیواد کې به د دایمي سولې ټینګښت ناشونی وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې له خبرو د جګړې موضوع ته ورځو. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي د دې ولایت په دشتارچی، قلیزال او امام صاحب ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي. چارواکي ادعا کوي چې په دې تصفیوي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده، مګر عام خلک وایي دا ډول پوځي عملیات پخوا تر دې هم شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
په کندز کې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په دشتیارچی، امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ځمکني او هوایي عملیاتونه ترسره کړي او په پایله کې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان مسوي نن دوشنبه له رسنیو سره په خبرو کې وویل
سر ضربات هوایي او توپچي او زمینی په تعداد 98 نفر
په ترسره شوو عملیاتو کې 98 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه هم ټپیان شوي دي. او دغه راز په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم پټنځایونه او دوه رادې هموې ټانګونه هم تخریب شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونه او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. بلخوا د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې له څلور کلو راهیسې په دې ولایت کې په بېلابېلو نمونو تصفیه عملیاتونه ترسره کیږي، خو دغه عملیاتونه مثبتې پایلې نه لري، ځکه تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. د دې ولایت دو تنو اوسېدونکو نورالله کاکړ او غلام سخي احمدزي ازادي راډیو ته وویل
د دولت لخوا نظامی عملیاتونه د امنیت راوستو په هدف باندې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې په لاره اچول کیږي، خو له بده مرغه کوم مثبت لاسته راوړنې او پیام خلکو ته موږ ته نه لري.
کله چې امنیتي ځواکونه عملیات کوي طالبان له سیمې تښتي، نو دوی عملیات کوي لاسته راوړنې نه لري. کله چې بیرته دوی له سیمې بیرته راپشا کیږي راځي ښارونو ته له سیمې راځي، نو طالبان بیرته راځي سیمې نیسي.
په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې تصفیه عملیاتونه هغه مهال ګټور تمامېدای شي چې حکومت په تصفیه شویو سیمو کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر امنیتي پوستې جوړې کړي.
تانه شاید دستاوردهایی که او ثمره عملیات یا پاکسازی باشند نیست، هیچ پریه را شاید نیستیم.
موږ تر اوسه پورې د دې شاهدانه یو چې د تصفیه عملیاتو له کبله د دې ولایت کوم کلی د طالبانو له شتون څخه پاک شوی وي، ځکه لا هم د دې ولایت په ډېرو برخو طالبان واکمن دي. د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي وو چې دوی د کندز په امام صاحب او قلعهزار ولسوالیو کې ګڼ شمېر دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندزیانو په وینا سره له دې چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پرله پسې عملیاتونه ترسره کیږي، خو لا هم د دې ولایت ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د لوګر ولایت امنیتي چارواکي د محمد اغې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. چارواکي وایي دا عملیات د محمد اغې په هغو سیمو کې کیږي چې وسلوال پکې فعال دي او له هغو ځایونو څخه بریدونه تنظیمیږي. د کندوز په څیر په لوګر کې هم د عملیاتو ته د شک په سترګه کتل کیږي.
د یک چمه پر از د لوګر سرپرست امنیه قماندان سمونوال رحم خدا مخلص آزادای راډیو تول چې د خیبر پنځه پونوم په روانو چالیز عملیاتو کې د ځایي پوځي ارګانونو سربیره د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او کماندو ځواکونه هم برخه لري. نوموړي د یادو عملیاتو د موخو په تړه وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په ځانګړي ډول د زرغون خار سیمه د وسلوالو له وجوده تصفیه او هلته امنیت ټینګ شي. یاد عملیات د هیواد ګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په ترکیب کې ملي اردو، ملي امنیت کماندو او د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او ملي پولیس شامل دي پیل کړي. د زرغون خار د سیمې تصفیه او تلاشي روانه ده. تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او عملیات روان دي. د لوګر امنیتي سرچینو د محمد اغې ولسوالۍ په عملیاتو کې د 1500 کیلوګرامه چاودیدونکو توکو، اته موټر سایکلونو، یو ورده سلاچه موټر، څلور میله کراشینکوفونو او نورو پوځي مهماتو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. بل لوري ته د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې ځایي امنیتي ادارې دي د دا ډول عملیاتو پر ځای د ثابتو او دایمي امنیتي پوستو په جوړولو تمرکز وکړي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي
مصارف اوسي، تلفات کې اوسي، قربانۍ مې خطر امنیتی ملی دفاعی ځواکونه قربانۍ ورکړي. بیا په نتیجه کې بیرته چې څوره جباد ویل ساحنه راوځي، هغه صحابیا دي طالبانو یا د وسلوال هر مخالف سي دي دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده. دا ډیر موثر نه دي. زه دي دا ډول عملیات طرفداري نه کوم. اگر کې دولت یو پروګرام ده او برنامه ده او د حق څه دي کی
همدارنګه د لوګر مدني فعالان او اوسیدونکو هم وایي تر هغه چې افغان حکومت او امنیتي ځواکونه خلق په اعتماد کې وانخلي او د هغه همکاري جلب نکي، یوازې پوځي عملیاتو سره سیمه کې امنیت نه ټینګيږي. مدني فعال لطف الله ستانکزي په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې له عملیاتو مخکې د حکومت او ولس د اړیکو د نږدې کولو لپاره کار وکړي.
عملیات دومره موثر او فایدمن نه واقع کیږي مخکې دینه چې عام خلک هم داشن د کلي ولسونه، قومي مشران، ځوانان د امنیت پر اوسترو کې تر څو باندې ونخلي. نو زما د حکومتي چارواکو نه هم دا هیله ده چې د عملیات تر څنګ دوی د عامو خلکو د ژوند د لاسته راوړنې په خاطر باندې حکومت او خلکو ترمنځ اړیکو په خاطر باندې دوی باید کار وکړي او فعالیت وکړي.
د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ چې د کابل لوګر د لوی لارې لاری په اوږدو کې پرته ده. تیر وړی د ناامنیو او څو ځلې لارې ته د وسلوالو د راوتلو شاهده وه، خو د خلکو د پرلپسې نیوکو او اندېښنو وروسته یاده لاره اوس مهال امن شوې ده. بل لوري ته طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو یاد ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې په دا ډول عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوړي.
د ازادۍ راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور مو اورېده. وړاندې په خپرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د افغانستان د مالیې وزارت د مالیې ورکولو ته د خلکو د هڅونې په مقصد یو تبلیغاتي کمپاین پیل کړی.
زما هیله دا ده چې موږ مشترک پروګرامونه ونیسو، هم د سکتور خصوصي رهبری او همدارنګه د وزارت مالی مقام او د عوایدو ریاست.
همدارس د نورو مطالبو ترڅنګ به د یو کلی زرغګونه